سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسو موږ غږ د ازادي رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال شمس الحق آزاد د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د العربیه هوایی شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه په کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایران متحده عرب اماراتو د شرکت په ویلامی کې وویل شوې کابل ته به په اورس کې وال وطنه ترسره کوي او هغه به مستقیم ال وطنه وي. د العربیه شرکت اجرایی رئیس عادل آل علی ویلي چې د مسافرو ته د خو په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نښه ده. العربیه هوایي شرکت کابل ته ډېر شر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبای کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبرو کړی دی. د شرکت نن په خپل شبکې په خوانی ټویټر لیکلی د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایی عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اساسزاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړه لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټه بریښنا د نوو مزو د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې ول شوې دي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړي. له تاجکستان د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو دا داسې مهال کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په ژمي کې د برېښنا له ډېرې پرچاوۍ شکایت کوي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخوانی صدر اعظم نواز شریف په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلور ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې او لکه د نورو صدر اعظمانو په څېر یې هېڅ یوه نه ده بشپړه کړې، په لندن کې له څو کلونو جلاوطنې وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بېرته پاکستان ته ستون شو. نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته براءت ورکړ. د محکمې دې فیصلې نواز شریف د پارلمان د یوې څوکۍ لپاره د نوماندۍ وړ وګرځوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزي او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په اتمه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه دوه یو ورځنۍ و غیر رسمي سیالۍ و لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن د ډسمبر په 8مه ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډلې د 350 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. د دې لوبلړۍ په نمړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9مه نېټه د درېو نړیوالو شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې درته په راپور کې وایي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنو یوه یې په مخدره توکو روږدي ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. همدارنګه اروزګان ته به هم ورشو چې دوی شکایت کوي په دې ولایت کې ماشومان ناروغان دي.
موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاور ده. د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول باندې خو قرباني سم وچکلې جانو دغه وچکلې کې په خې دی او زکام یې بوله که چی شي بوله باندې.
همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې په ننګرهار کې څومره ترافیکی پیښې شوې دي.
یو ځای یو ورور مې یو خور مې لکه شوار کوټه همدا پاتې
په دغه کورنۍ غړی دی چې ټول غړي په ترافیکی حادثه کې له لاسه ورکړي دي. دا چې ولې په افغانستان کې حادثې ډېرې شوې دي وړاندې درته جزئیات لرو. نو مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو دوو سازمانونو له پاکستانه د رسېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوو جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پېښې زیاتې شوې. ورزو امید زهیر ملته چې نور جزئیات راکړي.
ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسېدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې له نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سختې خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې د سپتمبر له درېیمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډېرېدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,202,202 پېښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 280 سلنه له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ ښودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنیو روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 18.6 میلیونه تنه ښودلی دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نومبر میاشت کې د افغانستان د بیړني وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنیدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډمهاله سرپناو کې اوسي له ټولو زیات اغېزمن دي. ډبلیو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 200,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پای افغانستان ته د راستنه شویو شمېر نږدې 4,00,000 تنه ښودلی چې 8,000 سلنه یې ښځې دي. د ادارې په 3 نومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دا دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د راستنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه راستنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سختو ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکی عمر خان له دوی یو د چوای ټوله کورنۍ ناروغه ده.
زنانه چې دې یو د چ بیماری خاص دې چې دې دا ځوان کور کې بیماری چې دې دا سارې خوګیږي دا خو معنی د دې مند سرګم پر ځای کله سر او پر شيږي کله دا مخ سر او پر شيږي ما شمان چې دې ټول سینه بغل دې توخې دې ویو.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راستانه شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنی کمیسون ویان محمد یوسف احمدی د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستانه شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. دفتر په خپلې ټولنیزې شبکې افغاني ټویټر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په هر درې کورنیو کې یوې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاطوند لاملونه دي. تفصیل سنا کا کړنور. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یوې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. د اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر په خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 20مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4,000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمره لرونکو ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه اضطراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې دا د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړي دي.
د کابل خارو سیدون کې او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوندې لڅبند دریو کلن رهيسي لکل نه چاله دندې ګوخه کړې شوې دي په مخدره توکو روغت دی نو مور یې زده رادیو سره خبرو کې د خپل خوان پړول
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي همداسې کور کې نه وځي کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي چې راشي د خوا هاخوا ګرځي بیا بیرته وځي وضعیت یې خراب دی اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم زړه مې هم ورنه تور شوی نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري بېوزلي او فقر دی خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډېر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک خپله کورنۍ د خوانه ډېر امتیازات ورته ورکول کېږي ډېرې پیسې ورته ورکول کېږي دوی سره بل ځای د مصرف نه وي نو دوی راځي دوی د ځان دپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډېر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي کار او چی نه لري
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي اوږدې جګړې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کیږي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو او تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بیا په هم افغانستان کې پات شو د خړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د دسمبر په میاشت کې د غنمو وړو او غړو پرته د نورو خوراکي موادو په بایو کې کمواله راغلی دی د خصصمان د خپل ونیز بازار پر راپور کې د هم وايي چې د ډبرو سکرو لرګیو او بوري د بور اړې په ګډون د سونتوکو به هم د تیرې اونۍ په پرتله په دې اونۍ کې اوڅه لوړ شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د خړو نړیوال سازمان د دسمبر د میاشتې د درېمې اونۍ د اونیز بازار پر راپور کې ویلي چې د اوړو په استثنا په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د 2020 کال د مارچ د میاشتې د دویمې اونۍ په پرتله هغه مهال چې د کورونا وایروس لا نه و خپور شوی د پام وړ لوړې شوې دي دغه سازمان دا هم ویلي چې د 2020 کال د جون میاشتې په درېمه اونۍ کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د غنمو اوړو او غوړیو پرته د خوراکي توکو بیې د پام وړ لوړې شوې دي WFP په دې راپور کې زیاته کړې چې د ژمي د موسم له پیل سره په دیونۍ کې ورځنی مزدورۍ ته لاسرسی د تیرونۍ په پرتله 8% کم شوی او دا په داسې حال کې ده چې په سړو ولایتونو کې د یاد شمیرې د لوړېدو وړاندوینه کېږي دغه سازمان وایي تیره اونۍ د ژمي د موسم له پیلېدو سره د سکارو لرګیو او بوریارې په ګډون د ژمي د اړتیا وړ توکو بیې یو څه لوړې شوې دي په همدې حال کې د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي او سون توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي د کابل ښار اوسېدونکي ادیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د سوخت او خوراکي توکو د پیل وړې دوست موږ پر ژوند ډېر اغېز کړی دی ټول بیکار هم دی کټوټه هم نه لري څه کال مو نشو کولی چې لرګي واخلو ماشومان او ناروغان لرم ډېره سخته ده د ډالرو د پیل لوړې دوست سره خوراکي توکو بیا لوړ شوې او هماغه سیل وړ پاتې شو اوس چې ډالر ټیټ شوی هم دی بیو کې تغیرات نه دی راغلی
زهرا چې د پنشیر ولایت دا اوس په کابل کې ژوند کوي بیکاری ته په پام د خوراکي او سون توکو د نرخونو لړوړو به یو شکایت کوي
هر څه قیمت از گوشت خمای چې
هر څه قیمت دی د ډېری قیمتې له لاسه خو خوخه بيخي خوړلې نشو سکاره من په 300 شوي د بلوت لرګي سکاره هم نه دي خراب سکاره هر څه قیمت دی مکرونی هر څه قیمت دی مکرونی من په 200 او بوره من په 800 ده
سه شای سات دورس
خو د کابل ښار یو هټیوال نوید ادعا کوي چې د جمهوریت نظام په پرتله د خوراکي توکو بیې یو څه راټیټې شوې دي نوموړي ازادي رادیو ته وویل
قیمتای امروز
به نسبت به قیمت د نن ورځې د جمهوریت د دورې په پرتله ډیر لږ توپیر لري او باید ووایم چې په دې ورستیو کې د جمهوریت دورې په پرتله به ډیر کم شوې دي
دوران جمهوریت دری اواخر ارزان تر شده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو د بیکارۍ، فقر او سړې هوا له امله د افغانانو لپاره د راتلونکي سخت ژمي وړاندوینه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې د 9.2 میلیونو خلکو په ګډون چې بشري مرستو ته اړتیا لري له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو شړل به په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمېر نور هم زیات کړي. اوچا زیاتوي چې په 2014 کال کې له 12.3 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده، خو په دې وروستیو میاشتو کې مرستندوی بنسټونو په پرله پسې ډول په سږني ژمي کې اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره د بودیجې د نشتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي دغه ولایت کې په تیرو لسو میاشتو کې 100 ترافیکي پیښې شوې چې پکې 9 کسان مړه او 155 نور ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ مرستیال د یادو پیښو په تړاو د یو شمېر کسانو د نیونې خبر هم کړی، خو کره شمېر یې وړاندې نه کړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان هغه هیواد چې له جګړو وروسته پکې ډېره مرګ ژوبله په ترافیکي پیښو کې رامنځته کیږي. پرون سه شنبه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ورسنیز کنفرانس پر مهال ویلي چې تیرو لسو میاشتو کې ننګرهار کې 100 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې پکې 9 کسان مړه شوي او 155 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز د یاد مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل
په دغه ترافیکي پیښو کې 9 کسان، 4 نارینه، 8 ښځینه او 3 ماشومان دي ژوند له لاسه ورکړل. په دغه ترافیکي پیښو کې 155 تنه چې 100 نارینه، 12 ښځینه، 4 ماشومان دي ټپیان شوي.
نوموړي که څه هم کره شمېر وړاندې نه کړ، خو وی ویل د یادو ترافیکي پیښو په تړاو یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. هممهال هغه کسان چې ترافیکي پیښو کې د کورنۍ غړي مړه شوي ادعا کوي چې ډېری موټر چلوونکي له دې امله بې احتیاطي کوي چې نشه وي. امیر چې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسېدونکی دی او میاشت وړاندې یې په یوه ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 11 غړي مړه شوي ازادي راډیو ته وویل
دوه کورنۍ وکړې بارې کې راتلو زما چې دی یو خور دی یو ورور ده او یو مور ده وی پلار ده. هغه چې دی
ننګرهار ولایت د اتمې ناحیې یو بل اوسېدونکی دی چې وایي 40 ورځې وړاندې و کلان وراره په ترافیکي پیښه کې ووژل شو
او زمونږ د کور نه لږ بیرون نه لږ تقریبا 100 متره چې د کور نه وو 100 متره وړاندې او نو د پاس نه راغی او دی خوانه ورور مې روانو دا ماشوم د شانه منډې والې بس افغانې نور راغی او هده څه وشو هلک په شهادت ورسېد. هغه د وجې نه بېخي دومونږ بعضې اکثرت عملي که نه باران
دغشان محمد الله چې د کابل او ننګرهار ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې هر ځل تللو کې د موټر چلوونکو د بېغورۍ او د لارو د خرابوالي له امله د ترافیکي پیښو شاهد وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه چې کله ننګرهار ته روانم په لاره کې ډېرې حادثې ولیدلې چې موټروانان د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي ولې. په دې حادثو کې ځینې کسان ټپیان شوي وو. دا یو ځل نه ده، زه په څو ځلې د دې حادثو شاهد وم چې ما پکې ولیدل ځینې کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی وو او ځینې ټپیان شوي وو.
نوموړی له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې په احتیاط او مسلکي ډول د موټر چلونه وکړي څو ترافیکي پیښې رامنځته نه شي. ننګرهار د هیواد په ختیځ کې یو له ګڼې ګوڼې ډک ولایت دی چې په روان لمریز کال کې پکې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ترافیکي پیښو ډېروالی رامنځته شوی دی. دغه ولایت ته له کابله غځېدلې لویه لاره چې پیچلی جوړښت لري ډیری وخت پرې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو د دغو ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابوالی ډیری وخت د ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو سبب کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې یو شمېر روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د هوا په سړېدو سره په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې. د دې ترڅنګ دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم مني چې ماشومان په موسمي ناروغۍ وخته شوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی هم د میندو او پلارونو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته پام زیات کړي. ورسو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په ماشومانو کې موسمي ناروغۍ لکه سینه بغل او زکام زیات سوي دي. د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه ماشومان د سړې هوا له امله ناروغ سوي دي او ګڼې سینه بغل او ګڼې نورې بیا په زکام اخته دي.
ما نوم شپه ولاره موږ ماشومان خدای سره ډېرې دي تاوره ده د ورځې چې ډاکټر ته بوزه او ډاکټر ته راول مال خو قرباني سم وچکلې جانډو دغه وچکلې کې تخې دي او زکام یې بوله کې چې بوله ولاخ نه ګولې چندانې تاثیر پر کوي.
نمې نوراغا پټان دی د بازار اوسیدونکو
ولا وسم په دې ژمي کې مرزي سناسه ډیر سیوی دي زمو خپل په کورنۍ داخل کې ماشومان ډیر په زکام اخته دي په شری اخته دي دا ډیر ماشومان اوس په اخته سیوی دي زمو خپل په کورنۍ کې تیر ورځ ما راوستل یو ډاکټر ته بیا مشه بخانیه ته بوت لاته بستر کړل نو زکامونه ډیر سیوی دي د ستوني درد دی زکام دی تبي دي.
نمې محمد حلیم د ژمي پر اتاک سره په ټوله هواد کې زموږ په افغانستان کې ماشومان ډیر په ناسناس او د زکام په ناروغي اخته کیږي ځکه د یخ څخه ساتنه نشته چندانې.
دی وای د ماشومان د ناروغي کېدو لامل د دې لوري خپل ماشومان ته نه پاملرنه و.
ماننننه اول باید وجته د جون پر ستو سره باید دولت هم ته متوجه شي او باید خپل کورنۍ ار سره خپل اولاد ته متوجه او بل باید دولت ته متوجه شي چې ځکه په شارو کې تیرونه او په مامو زیات په نور کورو دو زایو کې دا تیرونه سود کېږي د دې څخه اواز ډېر ککړي او زیات خلک زکام کېږي.
د خلص مغشتنه دا چې په ژمي کې باید خپل ماشومان ته توجه جامع پیدا کړي. د ژمي د هوا د سړېدو را رسېدو سره باید دی خپل ماشومان سم وروزي کچېرې مریضان سي نو راغان سي دی باید ژر ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه ډاکټر ته بوزي نو دی جامع او خوراکي توکي دا شان باید سره برابر کړي ترڅو ماشومان د ناروغي مخنیوي وسی.
د اوروزګان یو شمېر روغتیا پالان هم خبر ورکوي چې د اوروزګان په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د ژمي پر اتاک سره په ماشومانو او لویانو کې موسمي ناروغي زیاته سوې ده. روغتیا پالان وایي د کورنۍ مشران باید خپلو ماشومانو ته د هوا په سړېدو سره توجه زیاته کړي. د اوروزګان د ولایتي روغتون پخوانی داخله متخصص ډاکټر غلام ضیا:
د ژمي په یخ هوا کې تنفسي امراض سره زیاتیږي په خاص توګه لکه د نمونیا یا سینه بغل همدارنګه زکام یا رزش شو یا سلنډي یا استما شو. خو دا ځکه زیاتیږي په دې ژمي په یخنۍ کې چې چون وایرس خپل د زکام چې د پیخ هوا کې ډیر فعال وي او په ژمي کې عموما خلک چې د په یو بند حال یا بند ځای کې اکثره ډیر وخت تیري نو هلته سرایت زر کوي د یو نه بل ته ځي. خو که چیرته فرضاً په مقرر توګه دی لاسونه او مینځي ځکه دا وایرس د لاس د وجه چې لاس کله سترګې پزې خولې ته وړي نو د دې لارې وایرس به سرایت کې ورځي. که چېرته لاس ومینځل شي مقرر توګه او دارنګ ډبلې تودې جامې کوچنیانو لویانو ته واغوستل شي چې تازه وساتل شي همدارنګه په خونه کې بخاري و ته اور بل شي خو د اور د دود نه باید ځان وساتي ځکه دا خپله دود هم دغه تنفسي امراض تشدیدوي نو کولای شي چې د امراضو په کنټرول کې رول ولري چې کچې ته دا اقدامات ته پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسېدو سره په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډېروالی راغلی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
وس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي چې هلته د ملګرو ملتونو د یوې ادارې په مالي همکارۍ 50 پروژې بشپړې شوې دي. د دوی په وینا چې په یادو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 1.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارونه او واما ولسوالۍ کې ترسره شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وایي په مرکز پارونه واما ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 50 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوی احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالۍ کې 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټوټل 1.4 میلیون 8,00,000 افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د یونپ سومالی لګښت د کار موسسې له لورې تطبیق شوې. په دې پروژو کې 9 سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 2 د اوبو رسولو پروژې او 1 د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د ښاغلي احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بېوزلو او غریبو کورنیو لاسنیوی هم شوی چې کومو د کار او مزدوري کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې 6500 ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 500 بېوزله کورنیو ته 6,109,000 افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسیدونکي پر بشپړو شوو پروژو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بېروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د یونپس په مالی همکارۍ د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د آبادۍ او بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه 2-3 ورې ختمه شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم ترې نه اخلي، 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي او مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی. وسلام.
نو نمیاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
دوی منی مې تر اور رسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو چې دغه پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. خطر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونه ده. د العربی هوایی شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې ډیره د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربی شرکت اجرایوي رئیس عادل آل علي ویلي چې دا مسافرو ته د ښو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کول په برخه کې د دې شرکت د منتیا نښه ده. له دې وړاندې کابل ته فلای دوبۍ شرکت خپل الوتنې له سره پیل کړی وي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبرو کړی دی. دې شرکت نن په خپلې شبکې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس سره او همدارنګه د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلووټه برېښنا د نوو موضوع د غځولو په مسله هم خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخواني صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شي. هغه چې د څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته راستون شو او د فساد په قضیه کې تورن و، د پاکستان استیناف محکمې ورته براءت ورکړی دی. په پاکستان کې انتخابات راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره کیږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له متحده عربي اماراتو څخه د دوی ورځنۍ و غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دوی مسیالۍ نن ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر د غلو وګټله. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر 28 نیټه د درې نړیوالو شلوړو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنئ. د دې ونی د لوبو له میدانه په نيزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یوازنۍ سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق، مجیب رحمان او فضل حق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګېدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، راسره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق، مجیب رحمان او فضل حق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوین الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وعده خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له درې لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په درې ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ خبرګون نه خودل شوی د کرکټ دینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده. د کرکټ مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دی او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤل او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خود افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کیږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا این او سیز یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د ورستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو لا نشئ موادو ځان وساتئ.
بل نور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د دسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 59 منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 28 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 38 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. تراوډ په انګلستان کې ورسره سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلیږل شوی دی او تمه یې ښودلی چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د ډسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 ورځ نړیوال جام کې خېلو به نندارې ته وړاندې کړي، یو آر بی آی پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 100 ورځ نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 3 شل ورځو سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 24 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په 2 پاړیو کې 219 او 221 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته د استرالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په 2 پاړیو کې 1 لوبغاړي سوځولي وو غوره لوبغاړې شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1900 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وي او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورهاخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبې بزکشۍ 5م پړاو سیالۍ یې د سه‌شنبې ورځ په کابل کې پیل کړې دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماتې وخوړه. د آزادو مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یا د سیالۍ د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې و سیالۍ ګټلې وي او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5م پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20مه سیالي و. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک آوټ کړي خو په 3 کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنی له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنی په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د 2 لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربند هم وګاټه.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
په رسنیو کې موریدلې وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لغپل او دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنه کړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي، خو موږ غوښتل دي چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واورئ. احمد صاحب، د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوئ چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د دوو کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي، هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سیده دا به یو پیغامی د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام سیده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبینی سیده موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو دېرشو ولایتو کې کېږي، 1500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سیدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدې کې سنځ نستا په ډیره دنیا کې هم د سي مخکیم د سي کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوی یو. څه مسله او کیسه پدې کې نستا چې قرارداد نه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه سي دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلند مثال راواخلو پنځه شپږ لوبغاړي کېدای سي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسیع سطح او په ډیر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو. که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي، نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای. هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نسي کوی چې دی د آی سی سي په رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نسي ټچ کولی، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل، ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی، یا همداسې ده؟
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري، دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي، نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو، نو دوی نه دې زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هیڅکله بدیل نسي کېدی، د دوی بدیل نسي کېدی، هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سیده، ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه روان یا کار نه کیږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دې پیدا سي یا دې زر پیدا سي، او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دې پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د دې لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي، نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل، تاثرات به ډېر زیات وي. درې واړه ډېر زیات مهم بولران دی د ټیم، او د ټیم هغه د بولینګ د برخې بالکل سي، د مونږه بولینګ برخه لمخ کې نه ډېره زیاته کمزورې ده. نو دغه بولینګ برخې نه کدا درې کس ووزی مونږ بل ډېر ستونزو سره مخ شو. مونږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرنو، مونږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به ډېر کم سي. نو ډېر ځان بولري، نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او له ډېر صبر نه کار واخلي، او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي همدغه سي ټول کارونه سم روان کړي دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستونزې وي یا ستونزې شته، داسې هم نه ده چې ټول کارونه دومره د پالیسي مطابق روان دي، یا داسې ډېر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسي ته په کتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي. مونږ که وګورو د سلیکشن پالیسي سرغړونه هم کړې ده، د ایچ آر پالیسي سرغړونه شوې ده، نورې سرغړونې ډېرې روانې دي. نو په داسې هم نه ده چې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني. نو په کار دي چې بورډ او د لوغار ترمنز د سیو بل کمیټه جوړ سی سی د ترمنز برته یو د تفاهم او د یو دیو سی سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزې حل کی او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کی.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزې حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې، ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم سو کسان نه دی. ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ. مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا د هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسیږي او په ډیرو مسایلو دی سر خلاصی. دیس مسائل وی سی دی غشا تا کوم آئیڈیا یا کوم پیکر پروت وی دی کرکٹ بورڈ، آغا بای آغا پیکر و آغا آئیڈیا باید لوبغاڑی تا ورسی گی. سرسور لوبغاڑی پا دغا حرکت باندی پویسی سی بورڈ ولی دا حرکت کول غواڑی. نو منگ آغا دیسپلینری کود سی منگ سنگا غختل مغا سی لوبغاڑو خپلا ڈیزائن کرد، خپلا ایسائن کرد، سی منگا با آئندہ کی پا دغا شیانو تا دیر فکر کرد و دا شیان باید پا ٹیم کی یا پا لوبغاڑی کی نوی. نو د سیو کار کېدای سي چې یو ټیم را ټول ټیم را غونډ کړی سي او ټول ټیم سره په دې باندې بیا له سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د دری لیګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لیګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوی یم. نو که دا چلن وي، بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراؤنډ ته کوزیږي، د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سي ده، ټول ته یو قسم فکر باید وسی، یو قسم چلند خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. کڅوک ستار وی هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي، سو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنیول کېدای شي د ډیر لګونو. هغه لګونه که وګورو چې د انټی کرپشن سیستم ډیر ښه وي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیګ چې په هر ملک کې وړوکی او غټ لیګ کیږي، نو دغه اجازه سي دا باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل ده، پی سی ایل ده، بگ بیش ده، د دې نه لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور وسي، فکر دي وسي کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته نه ورکوي. په دې باندې هم څه ده فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورسته پوښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیګونه ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې چې کرکټ پریږدي ژوند به له ګواښونو سره مخ وي، همدغه سي ده؟
د دې سده ډېر زیات ژوندي مثالونه دي، لکه موږ سي در واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 13 کالو کې حل نه شوې. نو ټول دا فکر لري، دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي، نو دوی سره باید د نقدي مرسته څومره وسي او د دوی د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلاننګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و. تر بیا مو په لوی لاس پارم.
و ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12:29 او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0:21 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره.